افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې قدر مونږ دوستانو زه اجملند ما زه او زما نور همکاران درته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو په سر کې له نسیم شفق نه د افغانستان خبرونه اورو.
افغان حکومت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به د ناپیلو هیوادونو د غورزنګ په غونډه کې ګډون وکړي. لوی سرنوالی وایي ځینې دولتي ادارې په فساد کې د ککړو کسانو دفاع کوي او د نشه یي توکیو یو شمېر قاچاق کوونکي په بند محکوم شول. د خبرونو تفصیل تاکل شوه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مصر په شرم الشیخ کې د ناپیلو هیوادونو د غورزنګ د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د غونډه د رواني اونۍ په ترڅ کې د دوه ورځو لپاره جوړیږي او د اگست په میاشت کې په تهران کې د جوړیدونکو غونډه لپاره تیاری بلل کیږي.
شرم الشیخ کې د عدم انسلاک د جنبش بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ګډون ده. دا جلسه د مې په 9 او 10 باندې دایریږي.
د سرګند کړه چې د تهران د اگست میاشتې په غونډه کې به ولسمشر کرزی هم ګډون وکړي. لوی سرنوالی وایي ځینې دولتي ارګانونه په فساد کې لښکېلو کسانو څخه دفاع کوي. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل کله چې د یوې دولتي ادارې کوم کارکونکي د فساد یا بل جرم په تور نیول کیږي، هماغه ارګان هڅه کوي چې په قانون پرې تطبیق نشي.
دا فشارونه په موږ باندې د پخانه هم وو وسم شته کېدای شي په آینده کې به هم دوام وکړي، خو موږ د دې سره مقابله کوو او ورته نه تسلیمیږو. او د چاپ خبرې مخته دومره ارزش هم نه لري، مخته قانون ارزش لري، مقررات ارزش لري.
لوی سرنوالی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ د مالی وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو دیار لستنه کارکونکي د 25 میلیونه افغانیو د اختلاس په تور ونیول. سره له دې چې د دې کسانو نمونه لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي چې د دې ادارې ځینې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د نشه یي توکیو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د مخدره موادو او الکولي مشروباتو سور لستنه قاچاق کوونکي په بند محکوم کړل. د دې مرکز لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د قاچاق کوونکو ته له یو کال نه تر شلو کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قاچاق کوونکي د بدخشان، تخار، هرات، بغلان، کاپیسا، لوګر، هلمند، ننګرهار او کابل ولایتونو اوسیدونکي وو. یو اونۍ مخکې هم 22 قاچاق کوونکي چې دوه تاجکستاني وګړي هم پکې شامل وو په ورته توګه په بند محکوم شول. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په فراه ولایت کې تیر شپه په نښته کې څلور وسلوال مخالفان وژل شوي. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو غوښتل د ملي اردو په یونیفورم کې د باکوا ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړي. په یو بل خبر کې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوال آزاد خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور تنه سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت هم په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري ټپیان شوي دي. د وزارت په پکتیا، کندهار، لوګر، زابل او اروزګان ولایتونو کې د یوې اندازې وسلې او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر هم ورکړی دی. د اوتر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملې د تنظیم په تور نیول سوی او 15 تنو چې پرون په ګوانتنامو کې پوځي محکمې ته حاضر سوی وو پټه خوله پاتې سول او خاموشي غوره کړه. کچېری دوی مجرمو پیژنل سي د مرګ په سزا به محکوم سي. د محکمې جریان تقریبا نه ساته دوام وکړ او د شیخ خالد شیخ محمد او د هغه څلور همکارانو د قاضي د پښتون له ځوابولو ډډه وکړه. د ایران د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو وروستۍ نتیجې ښیي چې د جمهور رئیس احمدی نژاد مخالفانو د پارلمان اکثره چوکۍ ګټلې دي. د ایراني رسنیو په حواله د ایران د جمهور رئیس سیالانو یو څلوېښت چوکۍ ګټلې، خو د احمدی نژاد پلویانو یوازې 14 خپلې کړې دي. د ایران د انتخاباتو په دوهم پړاو کې پر لشت لږه 15 چوکیو باندې انتخابات ترسره سول. د ایران پارلمان 290 استازي لري. د امریکا د بارونو چارو وزیر هیلری کلنټن نن د دوو ورځو لپاره هند ته روانېږي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو ویلي چې میرمن کلنټن به په دې سفر کې پر هندي لوري ټینګار وکړي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. هند د تیلو یو ستر مصرفونکی هیواد دی. نوې ډیلي په وروستیو کې د ایران پر تیلو اتکا کمه کړې ده، خو امریکا وایي غواړي چې دغه اتکا ډېره راکمه سي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن د بنګلاديش په مرکز ډاکا کې ویلي دا نظر چې امریکا د مسلمانانو په وړاندې منصفانه دریځ نه لري دا ډېره ځوروي. دی ویلي زه هغو ټولو کسانو لپاره چې داسې فکر کوي او یا دا نظر خپروي ډېره خواشینی کېږم. میرمن کلنټن زیاته کړې ده چې متحدو ایالاتو یوه لسیزه د هغو سخت دریځو په وړاندې چې د اسلام له نوم څخه ناوړه کار اخلي له ځان څخه د دفاع په جنګ کې تیره کړه. په فرانسې کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور نن پیل شو. نظر پښتنې څرګندوي چې سوسیالیست کاندید فرانسوا هولاند تر جمهور رئیس نیکولا سارکوزی مخکې دی. هولاند د انتخاباتو په اول دور کې تر جمهور رئیس سارکوزی لږ تر لږه 15 لکه زیاتې رای ګټلې وې، خو کارپوهان وایي چې محافظه‌کار جمهور رئیس سارکوزی په تیرو څو ورځو کې د دغه توپیر پر راکمولو توانېدلی دی او د رای مرکزونو ته د زیاتو خلکو په تګ کې ګټه ده. یو تن رای ورکوونکی لیونیل وایي
C'est la première fois qu'on a une campagne aussi radicale.
دا ول ورده چې په فرانسې کې داسې شدیده انتخاباتي مبارزه کې جدي دوی بحثونه په ځینی برخو کې ډیر د اندیشنې پارون کې و. د دواړو کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په فرانسې کې پر بیکاری، مهاجرت او راتلونکي اقتصادي وضعیت راڅرخېده. د رايو ابتدایي نتایج شایي نن د فرانسې په وخت ماښام څرګند شي. په ارمنستان کې نن پارلماني انتخابات دي. د ارمنستان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره سي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو غړی سیاب شاخ شاپیوف چې د ارمنستان د ټاکنو څارنه کوي وایي چې د رایو پروسه په نرمۍ روانه ده او تر اوسه د هیڅ ډول سرغړونو رپورټ نه دی ورکړ سوی. یو رای ورکوونکی مرزایان نن د ارمنستان په مرکز یروان کې خبریالانو ته وویل دوی وایي زه فکر کوم چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره سي، شایي دا به سبا ته څرګند سي. نظر پښتنې څرګندوي چې د جمهوری غوښتونکي ګوند په ګډون ائتلاف شایي تر 80% زیاتې رایې وګټي چې په دې ډول به په حکومت کې ډېر تغییر رانسي. په روسیه کې د اپوزیسیون پلویانو نن په مسکو کې یو لاریون پایل کړی دی. اپوزیسیون دا یو میلیون کسیز لاریون بللی او هدف یې د جمهور رئیس په توګه د ولادیمیر پوتین د لوړې له مراسمو سره مخالفت څرګندول دی. ولادیمیر پوتین به سبا د دریم وار لپاره د روسیې د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي. چارواکو په مسکو کې نننۍ لاریون ته اجازه ورکړی، خو ویلي دي چې د ګډون کوونکو شمیر باید پر 15,000 ونه وړي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ایران پراخې هلې ځلې شروع کړې دي تر څو د افغانستان په ملي شورا کې د هغه ستراتیژیک تړون د تصویبېدو مخه ونیسي چې دا ولسمشر کرزی او بارک اوباما ترمنځ د دیونې په سر کې لاسلیک شو. په دې اړه پر رپورټ سربیره به مولا دې خبر کوچی د اوروزګان د ولایت دینی عالمان بیا پر پاکستان په غوسه دي او وایي چې یو شمیر طالب مشرانې وژلې دي. په دې اړه تفصیل په وړاندې خبرونه کې اوریدلی شئ. همدارنګه به دا واورئ چې د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د قومي او دیني مشرانو په ملاتړ پراخې او چټکې هڅې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله تړلې دي. په فرانسه کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. په دې اړه یوه مرکه لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي چې دا اونۍ پکې د ماشومانو په رواني صحت باندې خبرې کیږي او دا چې تنبیه او تشویق د ماشومانو پر روغتیا څه اغېز لري. دوستانو تاسو زموږه غږ لازاته رادیو نه اورئ. دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. لکه مخکې مو چې وویل داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې ایران د افغانستان په مشرانو جرګې او همدارنګه په ولسي جرګه کې هلې ځلې شروع کړي دي تر څو د ولسي جرګې او مشرانو د جرګې غړي دي ته وهڅوي څو هغه تړون یا ستراتیژیک سند چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر او افغان ولسمشر ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو تصویب نه شي. زبیر ژمن راسره همدا اوس په تماس کې دی. ژمن صاحب، په دې اړه باندې تاسو معلومات څه وایي؟
بلې، لکه چې تاسو ویل ایران په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو له لارې د سفارت له لارې دغه هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په راتلونکي کې په ملي شورا کې د افغانستان او امریکا ترمنځ چې کوم ستراتیژیک سند لاسلیک شو یا موافقه لیک لاسلیک شو د هغې د تصویب مخنیوی وکړي. په دې ترڅ کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوندي د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره هم کتلي دي او غنه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې دغه سند باید مشرانو جرګې یا ملي شورا تصویب نه کړي ځکه چې دا د ایران د منافعو په خلاف دی. دا خبره موږ ته د مشرانو جرګې ځینې غړو کړله، هغه کسانو چې په همدې غونډه کې کتنې کې هغوی هم ګډون درلود، هغوی دا تایید کړل چې د ایران سفیر په ډېره تنده لهجه خبرې کولې او د دغه سند مخالفت یې وښود او د ښاغلي مسلمیار څخه یې دا وغوښتل چې دا سند لاسلیک په دغه غونډه کې دوه کسانو ګډون کړی، د سناتورانو چې داود حساس او نثار حارث دوی هم ګډون کړی. هغوی ازادي راډیو ته په دغه لیدنې باره کې وویل
تقریبا تیر چهارشنبه زما په خیال باندې خپل نوی سفیر چې د ایران راغلی ولو د زموږ د مشران جرګې د رئیس په اتاق کې د هغه سره لیدنه وکړه چې په هغه لیدنه کې زما ملته هم د هغه اول خواسته ولو چې باید دا تړون د ایران په تاوان باندې دا تړون باید رد شي.
د ایران د سفیر په تعرفي دیدار د ښاغلي فضل هادي مسلمیار د مشران جرګې رئیس سره په کتلو کې داسې وینا یې وکړه چې ګویا د افغانستان ملي شورا باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د راګرځي پیمانچلي دا امضا تصویب ونه کړي او دا د ایران د ملي منافع پر ضد دي.
البته دغه سناتورانو داسې ویلي چې د مشرانو جرګې رئیس په قاطع توګه د دوی د خبرې رد کړلې او د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله. هغه ته ویلي چې د افغانستان خپل صلاحیت ده، خپل اختیار ده، یو آزاد مستقل هیواد ده چې له چا سره څه ډول سند لاسلیک کوي.
افغان چارواکو ولسمشر حامد کرزی او نورو وخت په وخت دغه سند په اړه باندې ډاډ ورکړی دی چې د ستراتیژیکو همکاریو سند به د هیڅ دریم هیواد په زیان باندې نه وي. خو په افغان چارواکو همیشه یو انتقاد کیږي که څه هم تاسو ویل چې د مشرانو جرګې رئیس جواب ورکړی دی چې دوی د ایراني چارواکو د دغه ډول څرګندونو په اړه ډیر کله یا چوپ پاتې کیږي یا غلي پاتې کیږي او دوی همیشه په افغان مقاماتو باندې انتقادونه راپارولي دي. د مشرانو جرګې کې او په ولسی جرګه کې عمومي عکس العمل په دغه مسالې باندې څه دی یا دغه سند په اړه عمومي عکس العمل چې تاسو به خلکو سره خبرې کړي څه دی؟
بله، زه فکر کوم د افغانستان په ملي شورا کې له دغه سند نه ملاتړ موجود ده. یو دلیل دا هم کېدی چې د دغه سند په باره کې څو میاشتې مخکې چې کومه دودیزه لویه جرګه اوسله په هغې کې د افغانستان د ملي شورا غړي شامل وو او په هغې شورا جرګې کې ولیدل شول چې د دغه سند په باره کې ګرچې په هغه وخت کې جزئیات نه وو څرګند، خو بیا هم عمومي موافقه موجوده وه چې د امریکا او یا هم نورو هیوادونو مهمو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک سندونه ولري او چې اوس هغه د امریکا سره دغه سند لاسلیک شوی دی او تر ډېره معلومیږي چې دا سند بیا هم د ملي دودیزې لویې جرګې چې کوم شرایط وړاندې کړي وو هغه هم تر ډېره پورې هغه په پام کې نیول شوی دی. اوس هم چې موږ له وکیلانو سره خبرې وکړلې هغوی له دې نه هرکلی کوي. البته په دې کې شک نشته چې په ملي شورا کې هم ځینې ډلې ښایي واوسي چې دغه سند سره مخالفت ولري یا هم د ځینو مادو سره مخالفت ولري که په عمومي صورت بېخي د دغه سند سره مخالف نه اوسېږي. نو عمومي نظر په ملي شورا کې فکر کوم چې د همدغه سند نه به ملاتړ وي تر اوسه پورې.
ډیر زیاته مننه زبیر ژمنو دوستانو چې له کابل نه یې موږ ته رپورټ راکوه او څرګندونې کولې. له ده مو واورېدل چې د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو په کابل کې پراخې هلې ځلې پیل کړې څو د ولسي جرګې او مشرانو د جرګې له لارې د هغه ستراتیژیک سند د تصویب مخه ونیسي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی دی. که ایران د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي هلې ځلې کوي، په پا پاکستان باندې بیا تور دی چې څو هغه طالب مشانې وژلي دي چې د افغانستان سره یې د سولې خبرې ته زړه ښه کړی وو. په دې اړه باندې د اروزګان ولایت دیني عالمانو په پا پاکستان کې د افغان طالبانو وژنه غندلې ده او یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې برخوالو وختل چې افغانستان کې دي هغه کسان نور له جګړې لاس واخلي او سوله دې وکړي، که نه نو د پاکستان او نورو لخوا به له دغه ډول خطرونو سره مخ کیږي. محمد صادق رښتینی نور تفصیل راکوي.
د روزګان ولایت لسګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې د پاکستانی استخباراتو لخوا د لسګونو طالبانو وژل چې څو ورځې مخکې رسنیو په اړه راپورونه خپاره کړل په کلکه وغندل. تېره اونۍ رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کوټه ښار کې د طالبانو د نظامي شورا مرستیال ملا اسماعیل له 15 نورو ملګرو سره وژلی. که څه هم طالبانو دغه راپورونه رد کړه، خو د روزګان دینی عالمانو تېره ورځ ناوخته په مرکز ترین کوټ کې غونډه وکړه او د دغه کسانو وژنه یې وغندله. د غونډې یو برخوال مولوی عبدالعزیز وویل چې د پاکستان دولت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. د ده په وینا هغه کسان چې غواړي په افغانستان کې نور له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي، نو پاکستان یې یا وژني او یا یې هم د القاعده په نوم پر امریکا خرڅوي.
موږ تاسو به لاس ورکړو، امن برابرو. هغه خلک چې د دغه خلکو څخه بدي دي، د حکومت څخه مو رګردانه دي، په پاسونو هغه به را دعوت کوو چې اورور پر لحاظ خدای پر لحاظ د قرآن مه کوو مه کوو. موږ طرفیشه د پاکستان مسلمانان تی د سانې شهدان
د روزګان د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالله هم د یادو کسانو وژنه د بشریت خلاف کړنه وبلل او په پاکستان کې له میشتو افغان طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې راسي او له خپل دولت سره یو ځای سي.
او د علماو سم اول د سولې ژغ طلب کوي. د علماو ژغ دا دی چې اصلحو ذات بینکم. الله رب العزت موږ مامور کړي په دې چې موږ به خپل امت مسلمه ته داسې وایو چې اصلحو ذات بینکم. ای امت بل لار نه لري به جوړي. ای امت که د خدای بنده ځان بولي او د علی السلام امتي بولي، لار د جنجال دی بل نه ده بیروغي. لار د جنجال د دپی دی بل نه ده بی روغي، بی جوړي، بی سولي، بی امن، بی ثبات.
د یادولو وړ ده چې تیر ونی د کندهار دینی عالمانو هم په یو غونډه کې په پاکستان کې د افغان طالبانو وژنه غندلې و.
دوستانو هم اوریدل چې په اروزګان ولایت کې دینی عالمانو په پا پاکستان کې د یو شمیر افغان طالبانو وژنه وغندله. د دوی په باور باندې دغه کسانو چې غوښتل د افغانستان له دولت سره سوله وکړي او د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا وژل شوي دي. اخوا په افغانستان کې په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو اوازو بیا زور اخیستی. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د قومي او دیني مشرانو په ملاتړ پراخې او چټکې هڅې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو د ګواښونو له امله تړل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه له نور تفصیل سره.
د پوهنې د وزارت مرستیال وایي په دې وروستیو کې د یو شمیر ښوونځیو په ګواښولو او تړلو سره د دولت وسلوال مخالفان غواړي په دې هیواد کې د معارف او نورو برخو کې د شو پرمختګونو بدل له ماشومانو او راتلونکي نسل څخه واخلي. د دې وزارت اداري مرستیال صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان د پوهنې په برخه کې وروستي پرمختګونه نشي زغملی او په همدې خاطرې یو ځل بیا د معارف د بهیر د زیانمالولو هڅې پیل کړي دي.
دغه عمل ټولو انساني، اسلامي او افغاني معیارونو خلاف دی او هغه څه چې خدای تعالی یو چاته ورکړي وي بنده د هغې د اخیستلو حق نه لري. کله افغانستان یوه سلسله بریالیتوبونه لاسته راوړي، بیا د افغانستان دښمنان معصومو او مظلومو خلک کوچنیانو نه باید هغې انتقام اخلي. د افغانستان معارف او اسلامي معارف دی، 3 میلیونه کوچنیانو ته د اسلام د مقدس دین اساسات او لمونځ ور زده کړی دی.
خاغلی پتمن ویل دوی پراخې او چټکې هڅې پیل کړې چې د سیمه ایزو قومي او دینی مشرانو په مرسته په یو شمېر ولایتونو کې تړل شوي او هغه خونځي چې ګواښونه ورته کیږي بیا پرانیزي. دا پوهنه د وزارت په وینا دا مهال د غزنی په مرکزي سیمو او د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو زیات شمېر خونځي د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو او مداخلې له امله تړل شوي دي. خاغلی پتمن د ننګرهار پر خلکو د هغوی په مشرانو غږ وکړ چې پرې نږدي د دوی بچیان د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په خاطر د سپر په توګه استعمال شي. خو په کابل کې د معرفت د لیسې د مدیره هیئت غړي عزیز رویش وایي وسلوال مخالفان د ښوونځیو چې اسانه هدف او آسیب پذیره نقطه ده په ګواښولو سره د ځان لپاره د خلکو په منځ کې تبلیغ کوي.
بخش از جنگ روانی تبلیغی هسته که طالبا میخوان با افکار عامه راه بندازن.
به وای داد روانی او تبلیغاتی جګړه او برخه د طالبان غواړي عامه افکار پر متاثر کړي، ځکه خونځي چیرته چې زده کوونکی او ماشومان لزان څخه د دفاع لپاره هیڅ پلاس کې نه لري د طالبانو لپاره اسانه اهداف دي. طالبان د تبلیغاتی اړخه کول شي دا وای چې دوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې څومره خونځي تړلې دي. عزیز روی شوي د خلکو او دولت ترمنځ د واټن په کمولو او د ولسونو په یو ځای کولو سره دا ډیره اسانه ده چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د دې اعمالو مخه ونیول شي. په عین حال کې ولسمشر کرزي په خپله اونیزه راډیو وینا کې پر وسلوالو غږ وکړ چې د معرف د بهیر په ځپلو سره د افغانستان د بچیانو روښانه راتلونکی له خطر سره مخ نه کړي.
زه دلته د طالبانو پر مشرانو غږ کوم چې ورونو د مکاتبو او مدارسو له تړلو لاس واخلي او پرېږدي چې د وطن بچی مو تعلیم وکړي. دا ستاسو خپل اولاد دی که ښه ورته ځیر شئ، دا ستاسو خپل اولاد دی چې د تعلیمو محروم وي. د افغانستان هر بچی زموږ د ټولو بچی دی او پر موږ ټول حق لري. یعنی د دې خاورې پر هر سړی، پر هر بالغ، پر هر پوه، پر هر مشر، پر هر عالم، پر هر ملا، پر هر سپین ږیری حق لري چې تعلیم وکړي.
دا پوهنې د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې ځینو وسلوالو د بهرنیو استخباراتي کړیو په لارښوونه په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښونه کړي دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بلوچستان د جمهوریت وطن ګوند مشر نوابزاده جمیل اکبر بوکټي ویلي چې ملګری ملتونه دی په بلوچستان کې ټول پښتنه ترسره کړي چې بلوچستان له پاکستان سره اوسېدل غواړي او که آزاد بلوچستان غواړي. بوکټي په کوټه کې د هزارتو کم شیعه مسلمانانو وژنې غندلې او ویلي دي چې دا د آزاد بلوچستان له مبارزې څخه د خلکو د نظر اړول دي. نوموړي دا څرګندونې په کوټه کې وی خبري غونډې ته کړي چې د ازادۍ رادیو خبریال بارکوال میخیل پرې رپورټ راکړي.
د وژل سوي سپینږر ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبر بوکټي زوی نوابزاده جمیل اکبر بوکټي د شنبه په ورځ په کوټه کې وی خبري غونډې ته وویل چې د کراچۍ په لیاري سیمه کې چې په تیرو ورځو کې عملیات ترسره سول، دا هلته د میشتو بلوڅانو په خلاف د سوه، ځکه چې وایي بلوڅان هلته یوازې د خواري مزدوري لپاره تللي او سوله ییز ژوند کوي، نور نو نه وسلې لري او نه د ورانکاري په فعالیتونو کې لاس لري. بوکټي وایي د پاکستان واکمنه ټوله د بلوڅانو دښمنان دي، ځکه چې وایي دوی د بلوچستان حالات د سمیدو پر ځای ورت ستربل نور پسې خرابوي. بلوچستان چې اوس کوم حالت ته رسېدلی او بلوچستان چې څنګه پر شاتم بول سوي دي، حکومت له دې حالته د دوی له رایستلو سره نه مینه لري او نه دوی غواړي چې حالات ښه سي. دوی تل غواړي چې د توپک په زور به حالات سم کړي، خو په تاریخ کې دوی تل ماته خوړلې. جمیل بوکټي په وروستیو کې په کوټه کې د هزارتو کم شیعه مسلمانانو د هدفي وژنو غندنه وکړه او ویې ویل چې دا په اصل کې په بلوچستان کې د بلوڅو له وژنو او د آزاد بلوچستان له مبارزې څخه د خلکو نظر اړول دي. چې د بلوچستان اصل ستونزه د هغه د لپامه غورځولو لپاره د فرقې پر بنسټ خلک وژل کیږي، کله پښتانه او بلوچستان په جګړه سره اچول کیږي، کله هزارګان په بېدردۍ سره وژل کیږي. موږ د دې غندنه کوو. زه فکر کوم دا هسې یو دسیسه ده. هزارګان زموږ ورونه دي. دا اوازې ناسمې دي چې ویل کیږي بلوچستان له دوی سره اختلاف لري. موږ نه پخوا مذهبي اختلاف سره درلود نه اوس لرو، ځکه د بلوچستان اکثریت خلک سیکولر دي. جمیل بوکټي په بلوچستان کې اوسنی حکومت په بشپړ توګه ناکامه وباله، ځکه چې وایي په زرګونو بلوڅ ځوانان لا هم ورک دي او د مړي ژوندي درک یې نسته، خو حکومت ور باندې خوله پټه کړې ده. وایي نور په دې ایالت کې د بلوچستانو لپاره پارلماني سیاست هیڅ ګټه نه لري. دا ضرور نه ده چې څوک د پارلماني سیاست مخالف دي هغوی د له وسلو سره غرونو ته وخیژي. د بلوچستان د شخړې د هواري نور نور لارې همستا یو قانوني سولېز او جمهوریت لارې د چپوسنې بلوچستان کې د جغرافیایي ویش وسی زموش پښتانه ورونه ک جنوبی پښتونخوا ایالت جوړوي او ک په خیبر پښتونخوا ایالت ګډیږي دا د دوی خوښه ده او د انګریس په وخت په پنجاب کې شامل کړای شوی د بلوچستان سیمه د هم له بلوچستان سره ګډې سي بیا د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې و ټول پښتانه تر سره سي معلومه به سي ک بلوچستان له پاکستان سره وسیدل موږ به هم ومنو او ک بلوچستان له پاکستان ازادي غوښته پاکستاني هم باید ومني
پاکستان
تسلیم کرنا چاہیے. پتیر پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی و چې د ابراهیم داغ بوکټی او هایر بیار مری په شمول له جنو نورو بلوچو ملتپالو سره هم خبرې کړې دي او دوی به مذاکراتو ته حاضر کړي. جمیل بوکټی دا خبره رد کړه او وی ویل د رحمان ملک پر خبره به څوک څه باور وکړي چې سهار یوه او ماښام بله خبره کوي. جمیل بوکټی په تیرو ورځو کې په کوټه کې د سترې محکمې هڅې وستایلې چې د ورکو بلوچو دوسیې راوسپړلې خو ورسره یې وویل چې د ایالت اعلی وزیر او داخله وزیر چې محکمې ته حاضر نسول د محکمې ازادي هم تر پوښتنې لاندې راغله. وایي په بلوچستان کې اوس هم په زرګونو خلک ورک دي او دای اندېښنه لري چې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال کوم بلوچستان چې ورک سوي یوه نه یوه ورځ به د هغوی ډلهیز قبر وموندل سي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
دوستانو و موریدل چې د بلوچستان د جمهوریت وطن ګوند مشر نواب زاده جمیل اکبر بوکټی ویلي چې ملګری ملتونه دي په بلوچستان کې ټول پښتانه وکړي چې بلوچستان له پاکستان سره اوسېدل غواړي او کنه. تاسو موږ کلار ازادي راډیو ناوړه نن د اروپا په دریو هیوادونو فرانسې، یونان او سربیا کې او همدارس د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریت ارمنستان کې چې وس خپلواک هیواد د انتخابات روان دي. خو د نړۍ اکثرو مطبوعاتو پاملرنه د فرانسې انتخاباتو ته اوښتې ده. د فرانسې د ولسمشر په انتخاباتو کې خلک د دوو مخکښو کاندیدانو یعنی د محافظه کار نیکولاس سارکوزي او سوسیالیست فرانسو هولند ترمنځ د یو انتخاب لپاره وروستۍ پریکړه کوي. خو له انتخاباتو مخکې د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې هولند تر سارکوزي مخکې دی. د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په لومړۍ دوره کې د توندلارې ښي اړخي ګوند کاندیدي ماري لیپین چې د بهرنیو کډوالو ضد افراطي نظریات لري وروسته له دې چې د سیالۍ له میدانه ووته او هولند او سارکوزي یوازې پاتې شول وویل چې دا به خپله رایه په صندوق کې سپینه واچوي. خو څارونکي اټکل کوي چې ښایي د دې پلویان خپلې رایې د ولسمشر نیکولاس سارکوزي په ګټه استعمال کړي. د فرانسې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړي.
ډاکټر صاحب اکبر وردک، د فرانسې انتخابات او په دې انتخاباتو کې د ولسمشر نیکولاس سارکوزي ګټل یا بایلل او یا د ده د سیال ګټل یا بایلل د نړۍ د پاره څه اهمیت لري؟
تر ټولو مهم بدلون چې تمه کېدای شي د فرانسې د اقتصادي بحران په برخه کې دی، لکه څرنګه چې اوس دنیا یو بل سره ډېر نږدې شوی دی. هر یوه هېواد اقتصادي سیاسي حالت په بل هېواد باندې اغېزه کوي. نو داسې فکر کېږي چې په اروپا کې به هم د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د ګټون کې بدلون اغېزه کوي او دا تر ټولو نه دی کې
په دې کې به د سارکوزي ونډه څه وي او د هولند ونډه به څه وي؟ څه تغییر راوستلی شي دوی؟
سارکوزي خو دا وعده فرانسې خلکو سره کړې ده چې دی به ما خپل پخوانی سیاست تعقیبوي، په دې معنا باندې چې پرې به نه وي چې د یورو سیستم په اروپا کې سقوط وکړي او کوشش وکړي چې فرانسه کې د عامه مصرفونو کچه راټیټه کړي. دا سوال کې چې د سلسون رهبر په دې فکر کې دی چې د یورو د ثابت ساتلو په ځای باندې باید په اقتصادي وده باندې فشار واچول شي چې څو د بیکارۍ کچه راټیټه شي او په دې وسیله باندې به پخپله د عامه مصرفونو کچه راټیټي.
که چېرته په فرانسه کې د سوسیالیستانو په مشرۍ حکومت رامنځته شي، تاسو فکر کوئ چې د یورو بنیادونه به څه نور هم سست شي؟
خبره خو داسې چې د نظر هغه زاویه چې د ولسمشر سارکوزي او د سوسیالیستانو د رهبر او د کاندید په منځ کې یو څه تفاوت لري، ځکه چې د سوسیالیستانو رهبر وایي چې د یورو د پیاوړي کولو دپاره باید د یورو د ثابت ساتلو په ځای باندې د اقتصادي رشد خاطر ډېره توجه وشي، په دې وسیله باندې د یورو ثبات پیدا کولی شي. داسل چې ولسمشر سارکوزي همیشه په دې اصرار کوي چې باید د عامو مصارفو کچه راټشوف د وسیله باندې فرانسه د هغه پورونو د بوج نه خلاص شي چې د فرانسې د ملي سویه باندې پورونه ورباندې.
ستاسو په نظر د دې دوړو چانس څومره څومره دی؟ یعنی تاسو یې څنګه مقایسه کوئ وروسته له دې چې د ښي اړخي توندلاري ګوند مشرې ویلې دي چې دا به خپله رایه سپینه واچوي؟ نو د دې معنا خو به حتما دا نه وي چې د دې پلویان به هم خپلې رایې سپینې اچوي. د هغو رایې به ستاسو په نظر د چا په ګټه وي؟ د سرکوزي که د هولاند؟
په روایتي توګه باندې د ښي افراطي ګوند غړي اکثرا په دوم پړاو کې یا رایې نه اچوي او یا سپینې رایې اچوي، خو اکثریت رایې ښایي چې ښاغلي سرکوزي په ګټه باندې صندوقونو ته واچول شي.
او د دې په نتیجه کې د سرکوزي د ګټلو چانس څومره ډېرېږي؟
فکر نه کوم چې په نهایي نتیجه کې دا کار وکولی شي چې هغه جریان معکوس کړی شي چې د خلکو د رایې د اخیستلو موسسې پیشبیني کړې ده. په دې معنا باندې چې دا موسسې وایي چې ښایي په سلو کې شپږ د سلیسان رابر فرانسا اولان د ښاغلي سرکوزي نه مخکې راووسي. خو مګر د انتخابات داسې یو څه دي چې سړی نه شي کولی چې سل په سلو کې پیشبیني وکړی شي. موږ فقط نن د فرانسې په وخت په شلو بجو باندې وپوهېږي چې کوم سړی بریالی راوستلی، خو چانس ډېر دی چې د سلیسان رابر
دوستان او ډاکټر محمد ډاکټر اکبر وردګو چې تاسو ورسره د فرانسې د روانو انتخاباتو په اړه مرکه ورې د فرشتي جلال زی ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي یو شمېر دولتي چارواکي د هغو کسانو دفاع کوي چې په فساد ککړ دي او دوی د مجازات لپاره هڅه کوي. د مخدر موادو په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې څوار رستنو قاچاق کوونکو ته یې له یوه کال څخه تر شلو پورې د بند سزا اورولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن به نن د دوو ورځو لپاره هند ته ولاړه سي. لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي میرمن کلنټن به په دې سفر کې پر هندي لوري ټینګار کوي چې له ایران څخه د تیلو واردات راکم کړي. هیلری کلنټن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن د بنگلاديش په مرکز ډاکه کې ویل دغه نظر چې امریکا د مسلمانانو په وړاندې منصفانه دریځ نه لري دا ډېره ځوروي. د ویلي متحدو ایالاتو تیره لسیزه د هغو سخت دریځو په وړاندې په جنگ کې تیره کړه چې د اسلام له نوم څخه ناوړه کار اخلي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور نن پیل سو او د رایو ابتدایي نتایج شایي نن د فرانسې په وخت ماښام څرګند سي. او په روسیه کې د اپوزیسیون پلویانو نن په مسکو کې یو لاریون پلان کړی چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د لوري له مراسمو سره مخالفت څرګندول دي. ولادیمیر پوتین به سبا د دریم وار لپاره د روسیې د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
دوستانو موږ ډیر کله په خپلو کورونو کې ماشومان د هغوی د ناسمو کړنو په وړاندې یوازې تنبیه کوو او په دې باور ساتو چې چیرته ډب هلته ادب، خو روغتیایي کارپوهان بیا وایي چې دا ډول چلند د ماشومانو سره ښه نه دی او د هغوی په روغتیا باندې د کلونو کلونو او لسیزو لپاره ناوړه اغیزې غورځولی شي. ډاکټر مصطفی صدیقی د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا موضوع له خپلو میلمنو ډاکټرانو سره څېړي. تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ زنګ ورته وهلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
با تشکر از اجمل اند، سلام و خوش آمدید به برنامه صحت از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگند متخصص امراض داخلی از کابل و دکتر خالق ویسی دکتر خانواده از فنلند مهمانانم هستند. خوش آمدید دکتر سبا به برنامه صحت. در برنامه گذشته برخی از شنونده ها خواستند که در مورد تربیت اطفال صحبت کنیم. به گونه مثال حبیب الله جان از سویدن چندین بار این درخواست کردند. پس امروز ما مشخصا در مورد تشویق و تنبیه اطفال صحبت میکنیم که کدام یک مقدم هست، چه ارتباط دارند با امراض روانی، چقدر تاثیرگذار هستند این دو روی صحت روان و شخصیت آینده اطفال. شما هم میتونید سهم بگیرین در این برنامه. مثل همیش به این شماره ها به ما زنگ بزنین و هر چه سوال دارین در این مورد از دکتران متخصص بپرسین. 0799-203-540 0700-822-725 و به این شماره ها هم میتونین که زنگ بزنین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب بیاین این بحث را با یک سوال کلی آغاز بکنیم و او ای که دکتر صاحب ویسی، تشویق و تنبیه در کل چه ارتباط داره با امراض روانی و چقدر روی روان یک طفل اثر گذارند؟
بله، با تشکر از شما و سلام خدمت شنونده های عزیز. ببینین، کودک انسانی وقتی به دنیا می آید در مجموع یک موجود بسیار مغلق و پیچیده است تا موجود میکانیکی. اصلا فرق کودک انسانی با دیگر پستاندارا مثلا با حیوانات ایسته که وقتی یک حیوان دیگر به دنیا می آید ماهیتش مشخص می باشه و در جریان که بزرگ می شه به اشکال مختلف تبدیل می شه، اما ماهیتش تغییر نمی کنه. اما کودک انسانی وقتی به دنیا می آید فقط شکل فیزیکیش به انسان می مانه، ولی ماهیت انسان را نداره. این ماهیت انسانی را آهسته آهسته در دوران رشد خود که اونمو 18 تا 22 سال امروز ما می فهمیم که در بر می گیره، در این مدت این ماهیت انسانی خود را پیدا می کنه. و چیزی که بسیار مهم است ایستا که والدین عزیز باید بفهمند که برای تربیت بهتر طفل هیچ گونه راه دیگه وجود نداره، هیچ گونه راه دیگه، تکرار میکنم، هیچ گونه راه دیگه وجود نداره بجز از این که ما طفل را به کار خوب تشویق کنیم و از کار بد منع کنیم. حتی امروز روانشناسا با یقی دستن که منع کردن طفل از کار بد زیاد مؤثر و مثمر نیست، اما تشویق طفل به کار خوب سبب میشه تا طفل احساس اعتماد به خود کنه، جهان جای خوب ببینه، اعتماد به خود داشته باشه، اعتماد به دیگران داشته باشه، ارتباط خوب با دیگر انسان ها داشته باشه، که خود از این برای بهبود صحت جسمی و صحت روانی انسان بعدا زمینه را مساعد می سازه. شما متوجه باشین، تصور کنین که انسان یک موجود خلق شده. شما یک گوجی را یا یک خریطه را در نظر بگیرین که در او 20% پتاسیم، مگنیزیم، موادی که ضرور انسان رو ساخته میشه در او داخل از او انداخته شده. خداوند او را برای پدر مادر میته و میگه که شما 80% دیگه در این آب بندازین تا یک انسان نرمال ساخته شود. این 80% آب هیچ چیزی نیست بجز از عشق و محبت و احساس امنیت و دوست داشتن و مهم بودن. اما وقتی پدر و مادر آگاهی کامل نداشته باشند یا 20% آب مندازن، شما یک چونی را در نظر بگیرین که کاملا سخت میشه و دیگه هیچ به چونه نمیمانه، یا اینقدر آب مندازن که دیگه اصلا ماهیت اصلی خود را گم میکنه. اونموز 80% آبی که ما بندازیم به این مفهوم است که ما به طفل به اندازه کافی و حساب شده محبت بدیم، امنیت بدیم، توجه بدیم و او را مهم بدانیم، تا ای که بعدا او طفل منحش یک انسان نرمال در اجتماع رشد کنه.
تشکر. حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، شنونده ها هم منتظر هستن. اما پیش از او از دکتر صاحب سرگند هم بیاین بشنویم در این مورد. دکتر صاحب سرگند، شما هم خوش آمدین. یک مسئله که باید روشن شوه ایست که امو توازن بین تشویق و تنبیه یک طفل هست که چیگونه باید باشه از نظر شما که در بخش صحت روانی هم کار کردین. آیا طفل بیشتر بهتر از تشویق شوه یا تنبیه؟
تشکر از شما. من هم سلام به شما و به تمام ملت افغانستان و به دکتر صاحب محترم تقدیم میکنم. واقعا یک مسئله بسیار دلچسبی هستن خصوصا در افغانستان، که با چنین یک روحیه متاسفانه مردم افغانستان و یا ملت افغانستان یا کسایی که در افغانستان زندگی میکنن قبلا نبودن. یک همکار شما که پیش از این برنامه شروع شد یک مسئله بسیار خوب یادآوری کردن، چهره دبی حقل تا دبی مردم حتی به این فکر هستن. واقعا تشویق جای خود دارن، واقعا تشویق بیشتر باعث رشد خوب می شود، چی در اطفال، چی در کودک، چی در نوجوان و چی در افرادی که حتی جوان هستن و کاهل هستن. تشویق به هر گونه باشه یک تأثیر نهایت مثبت دارد و تنبیه که او هم تنبیه تهدید کننده باشه و یا تنبیه تحقیرآمیز باشه هیچ نوع مؤثریتی از نقطه نظر من نداره، چون تحقیر و تهدید به صورت عموم نتایج خوبتری ندارن. بهتر است به خاطر کارهایی که غلط صورت میگیره از اطفال، بهتر است ما راه های حل و خوبی و بدی چنین مسئله را بیان کنیم به طفل. و این تمام فامیلان باید متوجه باشن که وقتی یک طفل یک کار غلط را انجام میدهد، به جای از اینکه تحقیر و توهین شود که بعداً باز جرأت اخلاقیش سلب میشود، بهتر است که خرابی کار و همچنان راه های دیگر و بهبودی یک کار را برش بیان کنم. مثلا این کار بهتر نیست، به جایش این کار خوبتر است و چنین مسائل. بهتر است طفل در هر حالت در حالت تشویق قرار بگیرند و همین تشویق است که به مراحل پیشرفته می روند. بسیار بحث جالب از خاطر هستن چون دکتر سویسی که امرای ما در این هم نظر باشند که رشد و تکامل طفل یک بحث بسیار مغلقه هست، یعنی هر قسمتی از طفل که رشد و تکامل میکنه، چی جسمی چی روانی و در هر قسمتی مثلا چی بخش تکلمی است، چی بخش عضلاتیش، چی دیگه قسمتاش، یک بحث بسیار مغلق است، خصوصا بحث روانی که تار زیاد از قرون بالای از این بحث صورت نمی گرفت. بعد از قرون 20 که بحث همه جانبه بالای کودک و نوزاد و نوجوان صورت گرفته در بخش روانی، یعنی به صورت ذاتی یک تمایل در وجود یک طفلی که تولد میشه به خاطر رشد و تکامل وجود دارد و اینمی رشد و تکامل در مقابل امو هیجانات و موقعیت ها به وجود میاد. یعنی بستر رشد تکامل یک طفل اجتماع است و بستر اینمی اجتماع امو اساس و ستون امی اجتماع را فرهنگ امو اجتماع تشکیل میدهد. اگر ما یک اجتماع سالم با فرهنگ عالی داشته باشیم، رشد و تکامل خوبتری را طفل دارد. اگر با
تشکر با مزه که حرف شما را ختم میکنم، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که تشویق و تنبیه اطفال چه ربطی دارن روی صحت روان و شخصیت آینده اونها. و در این مورد دکتران متخصص با ماستن، کریم سرگند از کابل و خالق ویسی از فنلند. همین لحظه که شنونده داریم بشنویم چه پرسن. سلام علیکم.
و علیکم سلام و رحمت الله علیه و علیه مردم دکتر سلام علیکم و صلوات و سلام علیک جزیره مشکل را مال خپل یا دا وخوا دا خی پات سی سی دی کی موضوع دی دا مرسی که دکتر صاحب ما در ستم جو
ها تاسو لاین که پاتشه دکتر صاحب سرگند سوال مشخص دارین از شنونده؟
ما ولا نبی خی نفهمیدم که ته گفت ورور استاس خی خو خو کیگی
څه
څه نه په کې غوړې نه لاندې دې ته ځان نه نو څه څه
اورو یو ور بیا تکرار وکه سوال د تکرار بکنین سوالتان را یک بار که دکتر صاحب سرگند و من هم دقیق نفهمیدم، اما همه قدر دانستم دکتر صاحب سرگند که گفتن درد دارن در طرف چپ فکر میکنم. خب تماس ما قطع شد با شنونده، شما سوال را درست نگرفتین دکتر صاحب سرگند گمان میکنم.
نه واقعا خب چون شنیده نتونستم.
خب در هر حال چشم براه تلفون شنونده هستیم، اگر دوباره با ما در تماس شد کوشش میکنیم سوالش دقیق و درست و خوب بگیریم. یک شنونده دیگه حالا داریم، بشنویم چه میپرسن و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد. سلام علیکم، مهربانی بکنی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک یاست او لطفا پوښتنه وکړئ.
زه باغ د کورن نقاش لغمه پیدا کړه. سلامونه تاسو او محترم ډاکټر شتا.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ. لطفا
زما پوښتنه دا ما ولر چې دا قهر او غصه کول ماشومان دا د ماشوم په څیر باندې څه مانځي تاثیر لري؟ کوم ناروغي کوم مانځي تاثیر لري چې ماشوم کې هغه د قهر او غصه نه وي؟
ډېر مننه. خوبی سوال شد، این سوال رو یادداشت کردیم. یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چی میپرسن و بعد از او به سوالات پاسخ خواهیم گفت. سلام علیکم. بله مهربانی اوکی.
سلام.
وعلیکم السلام، کی هستین لطفا سوال بکنین.
فواد هستم از بایران دلان سیستم خاطرم دنگ داریم منورم هستم یک قسم بخارت هست.
خب یک لحظه منتظر باش. خودت دکتر صاحب وایسی یا دکتر صاحب سرگند سوال مشخص دارین؟
دوست ما اقرار آوازشان کیفیت آوازشان خوب نیست و
گفتن که گفتن جوش های بخار های در رویشان در صورتشان برآمده. سوالشان همی است، اگر شما کدام سوال مشخص دیگه دارین خوب در غیر از او باز میشه که سفارش کوتاه برش داشته باشین.
نه من سوال ندارم.
دکتر سب سرگند شما
فقط میخوایم سنش بفهم بس.
چند ساله هستی خودت؟
17 ساله یا
18 ساله. خب این بخارها مثل امو اصطلاح وطنی که جوانی دانه میگن به او شکل هست یا؟ خب خب خودت پیش دکتر رفتی، نزد دکتر مراجعه کردی؟
بله کردم، منم چیز دارم گیرش.
خب هرچند اینها طبیعی هستن و فیزیولوژیک، اما باز هم اگر دکتر صاحب سفارش در این مورد داشته باشن حتما بشنو. از رادیو تشکر که تماس گرفتی با رادیو آزادی. یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم، مهربانی اوکی.
و علیکم سلام محترم دکتر سیکتاتو. مهمه دکترانو تو دی آزادی رادیو طول و اوریدی که تسلامون موین و ادوال خبر خیلی من نگرهاره.
شرق لاست لطفا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه خو د محترم او مرمنو ډاکټرانو مدا ده چې ماشومانو باندې کوم یو شی ډېر تاثیر کوي. مثال د خبرې که دوی تنبیه شي بیا وایي چې ډارن را ځي، او که چېرته ترغیب شي بیا وایي سپین سترګی را ځي. نو کوم یو دوی ته ډېر ترغیب وشي او تنبیه ډېره ورته وشي چې ماشومان درمیانه څه رقم را شي متوسط ډول باندې باید ماشومان څنګه ورسېدل شي. دا یو. او بل خبردار ده چې بعضی خلک وسی دا وړو ماشومانو ته وایي چې مثال یا پلانکی کاکا ته کنزا وکړه، یا پلانکی کاکا باندې وار وکړه. دا ښه کار ده که بد ده، دا باید څه وکړي دا والدین یا مثال د کورنۍ مشران څه وکړي، ماشومان باید څه رقم وروزي. که محترم ډاکټر صاحبان په دې اړه معلومات اورېدونکو ته ورکړي ستاسو به ډېره مهرباني.
بسیار تشکر، واقعا موضوعات جالب، سوالات مهم و اساسی را پرسیدین شما. انشاءالله که در ادامه این بحث دکتر صاحب در موردش صحبت خواهند کرد. خب شروع میکنیم با شما دکتر صاحب سرگند از کابل، و اگر شروع بکنین با سوال پرسنده که از ننگرهار با ما بوده می لحظه که مرتبط هست به بحث فعلی، و بعد از او به سوالات دیگه هم خواهیم پرداخت. تشکر.
خب تشکر. ما میخوایم به زبان پشتو صحبت کنیم چون
بله
به زبان پشتو کرده. بفرمایید. دوی تا دست وایم چه در ماشوم پیو جامعه که یا یو کورانه که در جامعه کورانه وی که در محیط وی در کوچه ای در بانده ای در کله ای در افغانستان وی در وطن یا در طول نری دستی و مانا لری لکه و گیا پر زمکه که. نو دی دیل پرا چی و گیا په ډیر ښه شکل سره یو بوټی په یو ځمکه کې وروزل شي، د دې لپاره مهمه ده چې هغه ځمکه آماده وي، او د دې ځمکې لپاره هغه امکانات لپاره چې دغه بوټی ضرورت لري هغه باید ورته وي. هغه باید اوبه وي، ښه آب و هوا وي، او تر څنګ یې ځمکه ورته آماده وي. نو که چیرې تاسو فکر وکړئ تاسو هر ورځ د بوټی سرزنش کوي، هر ورځ دی بوټی باندې سزا دی بوټی ته ورکړي، دا بوټی به څرنګه وروزل شي؟ نو که چیرې تاسو هر ورځ غصه وکړئ، هر ورځ قهر وکړئ په یو ماشوم باندې، نو دا ماشوم به څنګه روزل کیږي؟ او دا ماشوم که تر دې حالت نه راوچت سو هغه به څنګه منفی ګرانه وي، هغه به څنګه بیا ټول ته په بد سترګه نه ګوري؟ نو فکر کوم دا خبر واضح ده. مخکې له دې نه چې زه پر نور عواملو باندې وغږېږم، زما زړه دا ده چې اگر شما اجازه بتین که ما به صورت عموم بالای انمی عوامل داخلی و خارجی که یک طفل ضرورت داره به خاطر تربیه و رشد و تکامل برش صحبت کنیم که با مردم فکر میکنم شاید کم توم
در این مورد حتما صحبت میکنیم. ما فقط همی که یک معلومات شما ارائه بکنین یا یک کمی وضاحت بتین در ارتباط سوالی که از گرهار شد، بعد از اون انشاءالله که از دکتر صاحب ویسی هم بیشتر در این مورد خواهیم شنید و از شما هم سخنها و گپهای بیشتر خواهیم داشت در جریان برنامه. دکتر صاحب سرگند
از ننګرهار هیوادوال صاحب که سوال کرده بودن د ماشومان تنبیه، متاسفانه په داسې یو جامعه یا داسې فرهنګ چې موږ لرو یو غلط شی چې هغه اخلاقی جرأت دی و ماشوم ده هغه په سپینسترګي باندې باندې فکر کوي. مثلا یو ماشوم که په یو کور کې په یو مسله کې نظر ورکوي هغه خلک فکر کوي د سپینسترګي ده، په داسې حالت کې چې هغه د هغې حق ده، هغه د هغې د نظر د بیان حق ده ولو که غلط دی. او تنبیه چې ما مخکې هم وی کله چې تحقیر شي او سړی توهین شي هغه ډارن مخته راځي، هغې نه تاسو دغه اخلاقي جرأت چې هغه کولی شي د یوه سالم جامعې ته د سالم شخص په صفت او د سالم نظر خاوند وي تاسو دغه ترې اخلئ. نو ښه خبر دا ده چې ماشوم تشویق شي او که چیرې دوی غلطه خبر کوي هغې ته د هغې صحیح خبره وروښودل شي، نه ده چې هغه تنبیه او یا تحقیر شي. او یو دا چې کنځلې کول دي متاسفانه په افغانستان کې او په کلیو بانډو کې په ښارونو کې دا مروجه ده او دا کارونه سرته رسیږي چې دا په هیڅ شکل سره ښه نه دي، ځکه ماشوم ته د لومړۍ ورځې نه چې دوی په یوه ښه کلمه باندې باید شروع کړي او دوی دغه کلمې ذخیره کوي، دوی ذخیره د لغاتو نه لري، دوی ورو ورو کلمې ذخیره کوي. تاسې هغې ته مثلا خرابې کلمې او یا هغه فامیلونه چې هغې ته خرابې کلمې ورښیي او هغه ذخیره کوي، فکر کوم دا به ناوړه کار وي او درست کار به نه وي. نو زما غوښتنه هم ده چې له دغسې موارد نه ډډ وشي او د ماشوم اخلاقي جرأت، زما بیا غوښتنه له ټولو فامیلو نه ده چې د ماشوم اخلاقي جرأت باید په سپینسترګۍ باندې تلقي نه شي چې د سپینسترګۍ ده.
تشکر دکتر صاحب سرگند. خب معمی سوال پرسنده ای که از جلال آباد از ننگرهار با ما در تماس بود و شما جالب صحبت کردین در این مورد برش سفارش های خوب ارائه کردین، میخوایم به یک گونه دیگه از دکتر صاحب ویسی بپرسم. اگر دکتر صاحب ویسی شما میخواین چیزای دیگه هم اضافه بکنین لطفا همی کارا بکنین، اما میخوایم اینطور بپرسم که حالا به صورت عملی اگر شما توضیح بدین به زبان ساده به والدین که بدانند که تشویق به درستی چیست و طفل یا اطفالشان را چگونه باید تشویق بکنند که از لحاظ روانی و شخصیتی رشد سالم داشته باشند و هم توازن هم بین تشویق و تنبیه در واقع به گونه مراعات شود.
ببینین هم قسمی که شما گفتین بین یکمه که عملی تر صحبت کنیم. از نظر علمی امروز ما میفهمیم که تشویق و تنبیه اطفال به چهار گروه تقسیم شده. اول تشویق مثبت یا پوزیتیف رینفورسمنت، تشویق مثبت، طفل کار خوب میکنه، والدین پاداش خوب برش میده. طفل کار خوب کرد، شما هم کار خوب کردین، امو چیزی که میگن دنیا گل و گلزار. ولی همیشه این رقم نیست. طفل این تشویق مثبت بود. تشویق منفی، منفی به خاطر میگم که شما از این سیستم یک چیزی را منفی میکنین. طفل کار خوب میکنه، به خاطر که طفل کار خوب کنه شما از یک کار دیگه او را محروم میکنین. مثلا طفل به خاطر ازی که پدر و مادر برش میگه تو برادر تا مواظبت کو، پس تو ورزش نکو، پس تو درس نخوان. و بگذاریم از این که خود مواظبت و نگهداری از یک خواهر و برادری که خردتر باشه هر دو طفل صدمه میبینه، هم طفل بزرگ و هم طفل خرد. اما ملاک پدر و مادر برای فعلا ایسته که این کار خوبتر است از این کار کرده، در حالی که هیچ نوع خوبی نداره، اما شاید ملاک پدر و مادر تو باشه. یا این که وقتی که خودت درس میکنی پس ورزش نکن. یعنی ما از یک کار خوب دیگه طفل محروم میکنیم به خاطر یک کار خوب دیگه. در دراز مدت ممکن است یه هم خوب باشه،
ولی به اندازه تشویق مثبت کار نمیکنه. سیوم تنبیه مثبت، یعنی طفل کار بد میکنه و پدر و مادر پاداش بد میده. اول باید بفهمیم که وقتی ما کار بد میگیم به میزان و ملاک های علمی کار بد معنا میده، نه ای که پدر و مادر فکر میکنن که کار بد است، چون قسمی که بیشتر دکتر سمی سال بزرگ بوده. یعنی پدر و مادر ملاکش ایسته که ای کار تو بد است، در حالی که او بهترین کار را میکنه، نظر خدا ارائه میکنه، او حقش است نظر خدا ارائه کنه. طفل اصلا با ابراز نظر خود را میشناسته. اساس تعلیم و تربیت در طفولیت ده به نسبت یک است، یعنی ده طفل ده به نسبت یک، یعنی که ده نظر طفل میده یک پدر و مادر. وقتی طفل یک کمی بزرگتر شد این نسبت 20 بر 1 میشه، یعنی 20 گپ طفل بزنه یک گپ پدر و مادر. هدف ما این باشه که ما طفل را بشناسیم، نه ای که طفل را طفل ما را بفهمه. ما باید طفل را بفهمیم چی مشکل داره، چی میخواد. شما تصور کنید یک استادی که صحبت میکنه، یک موضوع را صحبت میکنه، تا یک موضوع را در کتاب میخونه، کاملا چیز دیگه است. وقتی او را میره به شاگردا میگه، اصلا این طفل انسانی با گفتن خودش خود را بهتر میشناسه. ما یک گرفتاری فرهنگی داریم، وقتی طفل نو سر گپ میه به خاطر نشان دادن بدیگاه او را بسیار مورد تشویق قرار میدیم که تو بگوی تو بگو، بگوی تو بگو، با مجرده که طفل سر گپ آمد باز بعد از این خفکش میکنیم، گلوی خدا دست خدا در گلوش نیمانی او را خفت میکنیم، اجازه نمیتونیم صحبت کنه. اگر طفل اینمی صحبت خود در طفولیت مورد تشویق میکنیم تا بزرگی مورد تشویق کنیم، ما وقتی که طفل بزرگ شد در ارتباط گرفتن با طفل هیچ نوع مشکل نداریم. او تمام چیزایی که در داخلش میمانه بالاخره طفل مجبور میشه که خودش خیال پرداز شود، بیشتر خیال پردازی کنه تا ای که به واقعیت واقعی گرا باشه. طفل افکار بسیار خراب می داشته باشه. یعنی اگر شما از من پرسان کنین که از این چهار چیزی که من گفتم، البته تشویق مثبت، تشویق منفی، تنبیه مثبت و تنبیه منفی، از 10,000 تشویق و تنبیه من پیشنهاد من بر والدین گرامی است که 9,000 بار تشویق مثبت باید بکنن. طفل کار خوب میکنه، اینام باید تشویق خوبتر، یعنی پاداش خوب برشان میده. 900 بار تشویق منفی، یعنی به خاطر که طفل یک کار خوب انجام میده شما از یک کار خوب دیگه او رو محروم میکنین، بازم در مجموع کمک است به طفل. و 99 بار تنبیه منفی، یعنی طفل یک کار اشتباه میکنه، در صورتی که اشتباه حق طفل است بگذارین اشتباه کنه، طفل اشتباه خورد، ما طفل اجازه نمیدیم که اشتباه خورد کنه. وقتی بزرگ شد اشتباهات بسیار کلان میکنه، علت چیست؟ ما در طفولیت برای او اجازه ندادیم که اشتباه خورد کنه. ببینید یک مثال ما برد همیشه براتون میگم، امیدوارستم که وقت داشته باشیم.
بفرمایید، جالب است.
شما برای طفلتان هوشدار میدین که از این امر باید خبر باشه، اگر اینطور کرد ممکن است اینطور شوه، اما اجازه میدین که مو کار بکنه. وقتی طفل کار کرد به مون نتیجی که شما پیش از پیش برش گفته بودین میرسه، او اعتمادش برای شما بیشتر میشه، به خاطر اینکه میگفت که ببین پدر و مادرم میفهمید و بر من هوشدار داده بود، ولی من این کار کردم نتیجه منفی دیدم، پس اعتمادش به شما بیشتر میشه، ارتباطتان خوبتر میشه. طفل کوشش میکنه که نظر دیگر هم بگیره، کسایی که میفهمند دانا هستن. اما وقتی که ما طفل را امر رو نهی کردیم، پس او مسئولیت نداره. ما برش گفتیم که اینطور بگو، اگر او اشتباه شد خب میگه که پدر مادرم برام گفت، اصلا خودم مسئول نمیدونه. اجازه بدین برای طفل اشتباه کنه تا از اشتباه خود خودش یاد بگیره، مسئولیت اشتباه خود را بپذیره. و وقتی که اشتباه کرد، بدترین کاری که والدین میکنه ایسته که برش میگه که من نگفته بودم اینطور میشه. وقتی که طفل احساس بد داره، ما احساس بدش باز هم زیاد میکنیم سرش و این باز هم طفل در مشکل قرار میده. یعنی
تشکر. تشکر دکتر صاحب، ویسی واقعا جالب و مفید بود. حالا بشنویم در امی مورد مشخص از دکتر صاحب سرگند. دکتر صاحب سرگند، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
واقعا گپای دکتر صاحب ویسی که صحبت کردن جالب بود و بسیار خوب. در هر صورت تشویق یک کار نهایت مؤثر است برای طفل، چیزی که در افغانستان متاسفانه کمتر دیده می شود. اینجا مسئله تحقیر و گپ نزن و گپ بشنو است که بعدها به منفی گرایی ها و اشتباهات کلان سر دوچار می شود.
اگر دوست دوست عزیز اگر اجازه بدین، چون والدین ما خودشان یاد گرفتن، اونا به می شکل تربیه شدن. اگر اونا بله شما ادامه بدیم.
خواهش میکنم. فقط من میخواستم از این خاطر که در افغانستان وقتی قبلا که یادآوری کردم که عامل مؤثر در رشد و تکامل یکی از علم بودن و یا آگاه بودن والدین هست. باید والدین آگاه باشه که طفل به چی نیاز داره و چی نوع رشد کنه، که بعد از وقفش صحبتی
حتماً
شاید بالاش داشته باشیم با عامل مؤثر در رشد و انکشاف.
بسیار تشکر دکتر صاحب سرگند و دکتر صاحب ویسی، بحث جالبه هست. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که تشویق و تنبیه چگونه باید متوازن باشن، همونطور که تا حالا صحبت کردیم، مثلا با توجه به این که ما در افغانستان تعداد اعضای خانواده زیاد هست، تشویق و تنبیه چگونه صورت بگیرد.